سلامونه ستړي مشي نه بجیدی تاسو مخه غلا زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو دا کونړ ولایت پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوز لوري د نوي راکټي بریدون راپور نور کړ شوې د سیمېزو سرچینو په حواله راپورونه وايي پاکستاني ځواکونو د غبریدون د جمعې پورس د شپې 2 بجې کړې دي د غبریدون لامل د سیمې شمیر رسیدونکو د خپل مينو پر خودلو پاړه باندې ویلې دي خو د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه تر اوسه چوسیات نه دي خبره شوې د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او نه هم پاکستاني چارواکو تر اوسه څه ویلې دي لا بریدونو یو ورځ مخکې د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوي وو په چمپیون ټرافی یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې سره د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی د یو شمېر غړو د لوبو د تحریم په اړه د غوښتنو په غبرګون کې د دې شورا یو ویاند ویل د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په دې اړه له خپلو غړو سره همکاري ته دوام ورکوي دی وایي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی سکای نیوز ته ویلي دښمن دي چې په رغند توګه له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ وکړي څو د کرکټ پراختیا ته وده ورکړل شي او هم په افغانستان کې د نارینه او ښځینه دواړو لپاره د لوبو فرصتونه ډاډمن شي د دې ویان څه په خبره د کرکټ نړیواله شورا د خپل مرستيال عمران خواجه په مشرۍ د افغانستان کرکټ کاري سواک جوړ کړی شو په دې اړه خبرې سری مختوري د کرکټ نړیواله شورا د غڅرګندونې وروسته له هغه کوي چې د جنوبي افریقا کرکټ بورډ په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولانو په جام کې د افغانستان د کرکټ لمینې لوبډلې سره د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیواله شورا د غړي پریکړه غوښتنه وکړه تر دې مخکې د بریټانیا یو لوش پیتو سیاستوالو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي وشه د افغانستان په وړاندې د فبروري پر شپږویشتمه پلان شوې مسابقه لغوه کړي هغه څه چې وروسته رد شول د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه دا وړتیا لري چې د هیواد امنیت ته پیښ هر ډول ګواښ له منځه یوسي حکان فیدان دغه څرګندونې نن جمعه په استنبول کې په یوې خبرې غونډه کې څو ورځې وروسته له هغې وکړه چې انقرې ته په سوریه کې د کردانو ځواکونو په وړاندې د پوځي اقدام ګواښي وکړ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل ترکیه پر ځواک وړتیا سربېره کلک اراده لري چې د خپلې بقا لپاره ټول ګواښونه په نطفه کې شنډ کړي د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ښاغلي فیدان اشاره د سوریه په شمال کې هغه کورد وسلوالو ته وچې انقره د کردستان د کارګرانو لګوند پی کی کی سره پټړه او تورنوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم درنګ وویل ترکیه نیت نه لري چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د ړنګېدو وروسته د هیواد خاورې کومه برخه ونیسي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي ترامپ پرون پنجشنبه په فلوریدا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوری پالو والیانو سره د کتنې پر مهال د خبرالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غونډې پر تنظیمولو کار کوي ترامپ وویل جزئیات یې تر اوسه نه دي بشپړ شوي خو زیات یې کړ چې پوتین غواړي ورسره ویني او د خبرې په محضر کې هم کړی ده هغه ویل موږ باید دغه جګړه چونموړي خوننې شخړه یاد کړه پای ته ورسو ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته به په 24 ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته رسوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي افشا کړي هغه له پوتین سره خپل اړیکې ستایلې او یادای کړې چې دغه جګړه درواله شي ټاکل شوی چې ترامپ د رواني جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه وایي استرالیا د هغو پناه غوښتونکو حقوقو نقص کړي چې د نارو په جزیره کې ساتل کیږي دغه کمیټه په ویلامې کې ویلي چې د دوی موندنې د افغانستان ایران پاکستان سریلانکا میانمار او عراق د هغو 15 پناه غوښتونکو د قضیو په اړه د چلکلون رئیس په دې جزیره کې باندې دي تفصیل لاسونه کاکړنورو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د ناورو په جزیره کې د استرالیا لخوا د پناه غوښتونکو د حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده یا د کمیټې د پنځم به پورز نه وخت د یوې لمی په خبرولو سره ویلي مونږ نه د هغو 25 پناه غوښتونکو د قضیو په اړه دي چې د افغانستان ایران پاکستان سریلانکا میانمار او عراق د بادي او لوکلونو رئیس په دې جزیره کې بنديان دي د دې کمیټې په ټکو آسترالیا د دې پناه غوښتونکو په توقیفولو سره چې ډېری یې د کم عمر لرونکي دي آن د پناه له ورکولو وروسته هم د بشري حقونو له تړونونو سرغړونه کړې. دغه کسان چې عمرونه یې د 1412 کلونو تر منځ دي په 2013 کال کې هغه مهال ونیول شول چې په کښتۍ کې آسترالیا ته د تلو هڅه کوله. دا کسان په لومړي ځل د 2013 او 2014 کلونو تر منځ د هند سمندر کې د آسترالیا یوې جزیرې کرسمس ته وړل شوي وو او د 2 او 12 میاشتو تر منځ د کډوالۍ په اجباري توقیف کې ساتل شوي وو. د دې کمیټې د راپور له مخې دا ډله چې په 2014 کال کې له کرسمس جزیرې څخه ناورو ته پرته له سربرست لیږدول شوي وه په یوه داسې مرکز کې ساتل کیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه ده او کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي د استرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې د 2013 کال راهیسې هغه خلک چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې دغه هېواد ته ولاړ شي سمندري توقیف ځایونو ته استول کیږي چې یو یې د سویلي آرام سمندر په ناورو کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د 1968 کال د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون څارنه کوي او د کډوالو ډلو شکایتونه څیړي موندلې چې آسترالیا د دې تړون له 2 مادو څخه سرغړونه کړې چې یو یې د خپل سری نیولو په اړه او بل یې په زندان کې د اعتراض د حق په اړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اعلامیې له مخې آسترالیا په 2012 او 2013 کلونو کې له ناورو سره د تفاهم یادښتونه لاسلیک کړل چې له مخې یې دغې جزیرې ته اجازه ورکړل شوه چې پناه غوښتونکي په زوره د آرام سمندر جزیرې ته د دوی قضیو ته د رسیدنې په موخه انتقال کړي. دې کمیټې آسترالیا په ناورو جزیره کې د پناه غوښتونکو د خپل سري توقیف مسؤول بللی او له دې هېواد څخه یې غوښتي چې د قربانیانو غرامت جبران او په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخنیوی وی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل وی آسترالیا باید د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د جنیوا د 1950 کنوانسیون له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د پناه غوښتونکو بشري حقونه خوندي کړي، یعنې د کډوالو انساني حقونو ته پام وکړي. تر ټولو لومړی وړین ګام چې آسترالیا باید پورته کړي دا دی چې د دې نړیوالو کنوانسیونونو له مخې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي او د کم عمر لرونکو کډوالو لپاره انساني شرایط برابر کړي او له ټولنې سره د دوی یوځای کول د آسترالیا یو ښکاره مسؤلیت بلل کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او په دې برخه کې یوې فعالې شهرزاد اکبر د دې اعلامیې خپرېدل د اندېښنې وړ بولي.
بله، وضعیت مهاجرین د کشورهای مختلف نگران
د کډوالو وضعیت په بیلابیلو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی. په ځانګړې توګه د افغان کډوالو وضعیت د دوی حقونه نه مراعاتېږي او په پراخه کچه نقض کېږي. هغه کډوال چې هڅه کوي استرالیا ته ولاړ شي په جزیرو کې په ډېر بد وضعیت کې ساتل کېږي. معلوم نه وي چې تر کله باید په تمه پاتې شي او څه پرېکړه به یې په حق له وشي. خو د سیمې هیوادونه او لویدیځ باید دا خپل مسؤلیت وګڼي او د افغان کډوالو د انتقال لپاره یو قانوني لار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه جزیره کې له توقیف شویو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په تړاو تر دې مخکې هم ورته راپورونه خپاره شوي چې د دوی وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی، ځکه چې نږدې ټول دا کسان چې له 13 کلونو کم عمر لري خراب جسمي او رواني حالت لکه خپګان، د پښتورګو ستونزو، بې خوبۍ، سردرد، د حافظې ستونزې او د وزن له لاسه ورکولو سره مخ دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هره ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د بې اعتباره پاسپورټونو په نوم لړ کې راغلی دی. د هلي موسسې د تازه راپور پر بنسټ د افغانستان پاسپورت لرونکي کولای شي یوازې د نړۍ شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورټونو د ویش په لړ کې د فساد موجودیت په اړه ادعا کوي. په دې اړه درته راپور لرو. تر هغې وروسته تاسو د نړۍ فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د پاسپورټونو په درجه بندۍ کې یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه اعلان شو. د هنلي موسسې له لوري پرون پنجشنبه د پاسپورټونو د درجه بندۍ په نوملړ کې د افغانستان پاسپورت د عراق او سوریې له پاسپورټونو وروسته د لیست په پای کې 106 ځای کې راغلی دی. د افغانستان پاسپورت لرونکو کولای شي د کامبودیا، مالدیو او سریلانکا په ګډون شپږویشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د هند له موسسې په درجه بندۍ کې چې د لیک در لیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د لیست په سر کې راځي. د یادې موسسې د ارزونې پر بنسټ د سنگاپور پاسپورت د درجه بندۍ د لیست په سر کې لومړی ځای لري چې دغه پاسپورت لرونکو کولای شي 195 هیوادونو ته سفر وکړي او جاپان او فنلند په ترتیب دویم او دریم کتار کې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې د پاسپورت اخیستلو لپاره له اوږد انتظار وروسته هم پاسپورټونه نشي ترلاسه کولای. د کابل ښار اوسیدونکي سید نبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من از یک دو میاشت که نتونستم پاسپورت بگیرم. یک دفعه میگه پاسپورت
شاخوا دو میاشت کیره چه غوارم پاسپورت واخلم خو نیستم اخیستلی خوای پاسپورت نستا کلوای چه پروسه دریدلی ده. زه د کډوالی کیس لرم، میرمن او بچان می پاسپورتونه نه لري. کمیشن کاران د یو پاسپورت د اخیستلو پر سر $3,500 پوری غواړي. که یه د یو کس مسئله وي نو پیسې به مو ورکړي وي، خو د کورونی 15 غړي مو پاسپورتونه نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ما باوجودی که مریض داشتیم، مریض را سر لکچر بردیم و پاسپورت گرفتن.
کتم ما په ویلچیر کې ناروغ لزان سره بیولای و، خو پرله پسې درې ورځې د پاسپورت ریاست ته ورتلم چې موافقه یې وکړه. خلک ډېر سرګردانه و، بې نظمي او رشوت د پاسپورت په ریاست کې اوچته رسېدلی دی. آن دا چې که ناروغ ولري او غواړي نوبت واخلي، نو عادي کارکوونکي هم د رشوت غوښتنه کوي.
کارمندایی که در اونجا بودن از ما توقع پول داشتنی که ما رشوت بتیم اوناره.
د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست بیان قاری عمری په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي د 2024 کال د دسمبر په میاشت کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت په ریاست کې فساد د صفر کچې ته راټیټ شوی او د پاسپورټونو د ویش په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د هند له موسسې د پاسپورټونو درجه بندي چې د لیک درالیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره د خلکو تقاضا تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له همدې کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې هره ورځ په کابل کې شاوخوا زره کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم ځیر وایي:
دغه علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب دا تنقیدي ده، تحلیلي ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پوه شهسوار سنگروال نظر مې هم په تفصیل اخیستی چې کلونه کلونه یې له پوهاند کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره یې په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې هغو خارج نه تقریبا 2 ډیګریګانې راوړې وې، ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود.
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای:
کله چې د بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونو، د وسیم مومند صاحب ډیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او مشاعره دي وشي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبدالوهاب مومند مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د یکشنبې په ورځ جنوري په 15 د پوهاند کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بېساری لیکوالو. قسیم ځیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب دا تنقیدي ده، تحلیلی ده سیستماتیک ده په دې کې هدف تا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سی هغه ته مشروعیت ورکول سی هغه تصدیق سی یا بل سیاسي نظریه رد سی بلکې هدف ایجاد فهم ده پوهیدل په یو پیښه باندې په یو دوره باندې او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي او یو تنوع د ماخذونو ده پکې دا یو عمومي نه ده فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي او یو خاصه موضوع لري لکه د کاکړ صاحب هغه کتابونه کې افغانستان تاریخ ته یو مشخص وخت نه تر مشخص وخت پورې بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي خپل لرلید وایي بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی ځکه دا تاریخ ته د حواسو سره د علایقو سره د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی او د ده لرلید د ده کتل یوې مسلې ته دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي هغه کومې نتیجې ته چې رسېږي ډېر زیات تاثیر لري د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي خپل ځان ته باید تنقیدي وي د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري بل لور ته دی ماخذ ایجادوي بیا هم له قسیم زیر نه اورو
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي بیا ماخذونه ګوندي مورخ ماخذونه پوښتنه لري بس ځکه مورخ خپل ماخذ په خپل چی نه سویل دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي نو کاکر صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه یې خپله نه وایي یو ډېر بلا مهارت لري
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1950 کال کې فارغ شو بیا په 1961 کال کې بریتانیا ته ولاړ هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی د شاغلي زیر په باور د پوهن کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده
ډیر قانع کننده دلایل وای کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چې اصل د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي او په تر او مو د امیر شېر علي خان په دوره کې د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي ځکه چې فارسی د ایران له خوا استعمال کیږي ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کوي ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي نو کاکړ صاحب دلایل وایي نه یوازې چې په خبره وایي کوي بلکې دلایل وایي او د دلایل د غیلت او معلول رابطه چې ده ډیره سره ډیره نږدې ده
د شاغلی زیر په باور پوهن کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط جنې منل شوی نظریې په علمي اصولو رد کړې دي دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی خو پوهن کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی د 1903 تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی یو ډېر زیات مهم اثر دی په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاق دی او دا او دغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطحه باندې دته یو ډېر خاص یو ورکی کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي ډېر مورخون نه صرف مورخان نه صرف نظر کولای شي مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دې نه نشي تېرېدلی
استاد کاکړ د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو تر مړینې مخکې چې لا یې د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و پراکته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم چې په انګریزي کې دي او پکې یو باندې ما ډېر کار کړی دا او یو مهم دورې د افغانستان باندې کې دغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیکی تاریخ دی د امیر دوست محمد دملین نه د امیر عبدالرحمن خان تر مليني پوري او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې بل دا مانګلزی دی او بل هغه د افغانستان د شوروي يرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزي کې د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی دی او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې دی افغانستان د داخلي انکشافات له یو زر اته سوه اتیا نه تر یو زر اته سوه شپږ نوي پورې
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دري مهمو آثارو پوښتنه هم وکړه.
پادشاه امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي لحاظ سره زما په نظر سره مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه د جنګ دوم افغان انګلیس او بل د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې وه، بله برخه د مغولي هند په لاس کې وه، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران و یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالی سیاست نظاری په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ، د آمو سیند نه تر اباسین پورې پورې دغه افغانستان جوړ کړ، او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره مهمه دوره د احمد شاه بابا ده؟
ډېره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ، او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب
کړم، هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ چې هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، د راپورټونه چې وو، د آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوي وو، هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه وو. په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نوکاینی قلم باندې لیکل شو، ډېر مین وو، سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي؟
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبې وي. دا په وخت کې په لندن کې چې وم، اول ته هغه آرشیفي مرکز و، معنی دا چې د آرشیف خو یو مفاوند کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برطانوي هند حکومت کې چې هلته وو، هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان پوسه در تو کړي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون، د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي، هلته خطي نسخې هم دي، او هلته دغه ټول راپورونه، لیکنې، اوراق، پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي، دا هلته خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي، مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې، تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا
په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بے طرف نه وي، او دا د مورخ وزی حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي، حقیقت له پروپاګند سره تفکیک کړي، او د سمو ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې مواد را پریدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي، د حکومتونو هم داسې نه ده. او اما خبره په دې کې ده چې وایي هلته د استخباراتي مواد چې هغې را ټولول خو هغې د دې لپاره را ټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیښې هغه پیښې چې څه رقم چې پیښې شوي دي د هغو په باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وضع کړي او له حکومت سره بیا معامله وکړي. نو لهذا داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي.
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټولو کړو اسنادو باندې تاسو اعتقاد کولی شئ؟
د شوروي اتحاد زه په روسي باندې متاسفانه نه پوهېږم، او هغه اسناد زه نه پوهېږم چې هغه بهلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې ایښل شوي، آرشیفونو کې ایښل شوي وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتنو له مخې لیکلي چې قطمان بده، اما دا خود دغه سه نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډېر کړي دي او خپل د غربیانو هم ډېر لیکل کړي دي. او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نورو لخوا ډېر آثار ډېر رسالې ډېر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې ویلې د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکړي، او هغه یو شی ولیکي چې هغه په واقع هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یوه آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب
خبره بده یعنی تولیز دا سره اعتقاب یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف و خاص و موضوعات باره که هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار اهلي. یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګند دی دغه تبلیغ دی. نو
که چېرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوندې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګرانه نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډېر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایله خلق ول، او لډیرو مخ خپل اوریدلی دي. مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغوی هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکلی ده او برعکس کوم نور سه لیکلی دي. فکر نه کوي یو افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکلې د مختلف خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي نظره چا د سن نظره چا د ژبې نظره چا د ایدیالوژي نظره لیکلي، او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشی کوله ناممکن ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی خلصونو کې ته وړاندې کیږي.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زخپلم دی جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بځای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کولی شې دغه درست ده او دغه درست نه ده. دی که اغم دغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسې وویلې د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې روایت به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې، د ډېر سرو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترور شوی دی.
د پوهان کاکړ اروادې شادوي دا خبرې په 2001 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې. تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ و او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و. د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلې سنگروال څخه وکړه.
د دغه د لوړو زده کړو مسله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی، د خپلې رشتې د خپلې پوهې، یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړې ده او د اختصاصي ځانګړې هغه د تحصیل اصل دی، او بل دې 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 اکاډمیک په هغه لمړی سره خو نس ملې، یعنی دغه دوم دې ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال درته وایم، د ډاکټر زاهر، ځکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي، د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دي، د اول نسل خلک دي چې دې بیرونی زده کړې وکړي او لوړ زده کړې په هغه خپل تخصصي رشته کې وکړي. دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي. آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي، نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده.
سنگروال صاحب وبخښه، که چېرته یوازې علمي زده کړې وي، په ګڼو نورو مواردو کې له ادبیاتو نیولې تر تاریخه پورې او په نور مواردو کې په تیرو فرزند شل دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړې زده کړې وکړې، دکتورا یې وکړې، لیکن ولې داسې علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي؟ خو
څو لامل نه ده دي رښتیا د تاسو خبره، یو څوک تحصیل کوي په یو رښتیا کې خو لیکوال نه دی. د دغه په څنګ کې چې د خپل مسلک یو اکاډمیک څوک دی، نو دی د لیکوالي استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې، لکه فرضاً د ډېرو نمونه زه درته یادولی سم چې هغو پی ایچ ډی کړې وه په خارج نه، تقریبا څو ډیګري ګانې راوړې وې، ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود. د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو، په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي، دا یو لیکوال و. نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي، د یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رښتیا ما سره دوه کتابونه دي. فرضاً یو کتاب دی ګورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان، امیر عبدالرحمن خان چې فرضاً دی امیر عبدالرحمن خان وخشي. فرضاً یو بل کتاب هم را سره دی، آسان کاکړ افغانستان، دا تقریبا یو کتاب دی زفکر کومه دغه دی ولشته کې دغه کتاب وکړي. یعنی فرضاً ده په دغه درې ولو زبو باندې لیکوالي کړې ده مزکه خو ډیر
خلک سنگروال سر او بخشه که هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي، له مشهورو ژبو سره آشنا شوي دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغسې د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بله پڅه کې ده. تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم د همدا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوي نه دي.
خو جدو خو ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد وو، او هلته یې په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي. دریم چې دده په بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات اغیز وکړه، دده بندې کېدل وو. د روسانو په وختو کې یا فرزند کارمل په وختو کې، د نجیب تر وخته پورې، د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې وو، او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته، او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغیزه وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چنزده کلیم په بریتانیا کې کړي وي. نو د دغو خلکو سره هم چې هغه وخت کې تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده. حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د مخه کړې وي، یا په زندان کې ځینې یادداشتونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړل. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو، د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي. د دغه ټول
سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشني. دوی هغه له سیاسي بکګراوند ده هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه، د له ده سره ما خبرې کولې، د راته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله، ډیر خوشاله شو، استاد مې هغه رهنما لارښود استاد مې ویل سي دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې دی ډیر مطرح شي.
اولین یو خو دې دا خبره مواظما وویل چې د لیکوال او فرزند بهرنی ژبونه، فرزند اولین کتاب چې ډېر مهم په بهرنی ژبې ترجمه کړ، هغه د کابل سلطنت د الپسټر کتاب چې دا ډېر یو مهم کتاب و، دا د ترجمه کړ په هغه وخت کې چې د لا پی جی ته نه و راغلی، او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ. او بله مهمه خبره چې ډېره ماته د پام وړ ده، د په نړیوالو سیمینارونو کې ډېره برخه واخیسته. یو سیمینار په دو سیمینارونو کې زور سره وم، یو سیمینار چې د کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله، او دا هم په جرمني کې دایر شو. په دغه کې کنفرانس کې په خپله دغه کنفرانس جوړ شوی د امریکایانو لخوا وو، او په دې کې د پاکستان استازی هم وو. او دغسې ډول نور ډېر کنفرانسونه، فرضاً په بریتانیا کې یو کنفرانس درلوده، همدی پکې وو، او په ترکیه کې رښتیا دی، ترکیه په کنفرانس کې وو. زه د سره ومه چې بیا دی راغی دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده، یو ځای دلته د بریټش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو. ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو، دا اسناد چې ما وروښودل، ده ما ته ویل چې ما دلته تحصیل هم وکړو، زه ډېر وګرځېدم، لیکن دغومره چې تا دا پیدا کړي، دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټش لایبراري نه وختل. او تقریبا په لر بریټش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو، دا د ریسپشن د نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی. ما نه تقریبا 25 کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم، نه نوزم، نه دا خلک ما سره بلد دي. نو ده په دغه کنفرانس شنو کې د ماترا کېدل او بیا هلته د خبرې د مسلک پر رڼا کې او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي، علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و، علاوه د دې نه چې دی یو اکاډمیک مسلکي سړی و، خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه
سنگروال صاحب په تیرو تقریبا دیرش څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوي دي، او یا مثلا داسې ووایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوي دي، چې ورته ګورو وار له وارې له لیکنو پوهېږو چې دی طرف واقع شوی دی، بې پرېتوب یې پرېښی دی. لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بې پرېتوب ډېر واضح دی، همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یاره تر یو بریده یم، ځکه په ځینو مسایلو کې دومره بې پرې نه ده پاتې شوی، یو څه تاثیر پرې و.
مثلا تاسو مثال را کولای شئ؟
مثال نو اوس درته ویلی، فردن یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول شو، ډېرې ستونزې ولیدلې، بیرین چې راووته یې د کتابخانه نوم به یې نه اخلم، یو چا له خوا وپلورل شوه چې هغه پیسې یې ده ته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه کړاوونو یو څه پې اغیزه وکړه، نو دلته شاید یو څه مسایل پرې لږ حقیقت نه به لرې نه دي، خو لږ به پکې هغه وي، لږ غلو به پکې وي، خو دغومرم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم، دا یو انسان و، د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا له خوا څوک ځورول کېږي لږ به ډېر ډیټیل ته ورځي، هغه ډیټیل به هم لږ چې هغه ده ته چې کوم زیان رسېدلی، نو دغه تاثیر به کېږي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به کېږي، خو بې تاثیره به هم نه وي. ولې که چېرته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو، په نورو کې خو به یا د دربار اغیزه پې وه، یا به د عقدې مسله وه، او یا به غیر مسلکي سړی و، اکاډمیکې زده کړې به یې نه درلودلې، په معاصر میتود به بلند نه و د تاریخ لیکنې، شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و، خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغه وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم، فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر، فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي. ولې دغومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي، ولې هغه ته دونه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي؟ ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي؟ ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلی انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنگروال صاحب، تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو، که د دوی د خوی خاصیت په باره کې را ته ووایاست چې ورځ به یې څرنګه تېروله او څه کیسې یې کولې؟
ډېر ټولنیز شخصیت و، یعنی تاسو یقین وکوئ چې هغه وخت چې دلته و دا ما ماشومان مې هغه وخت واړه و، خو داسې وګڼه دی په 2015 دلته راغی، د ما د هغه مشر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن و، دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی و، ډېر عادي سړی و، ډېر فرمایشي سړی نو ته ما نه چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم. ولې تا کور تنګ ده؟ ما نه، ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي، واړه دي، موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایلې زیات دی، ما نه خدای مایلې اته بچیان دي، علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي، ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده چې کور داسې وي. نه، زه ډېر پکې خوشحاله یم، بس دلته و بیا ما یو غونډه ورته ونیوله، هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفر هم راټول کړل، ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسیستانت وم، دلته هم اسیستانت وم، نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې، هغه دوستانو ډېر مینه وښودله، بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه شو، دغه زړو خاطرې چې فضل ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه، هلته به دی راغی، دواړه به روان و، یو تعمیر ته به ودرېده، ما ته یې لې چې ولا ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و، اول دغسې و. بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا سنفیان و یا همکاران یو دغه یې پیدا کړل په هغې کې فرضاً یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې خو هغه ښځې و دا د ده چې هم سنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپین ږیري سي و خو دی په هغې کې لا لږ ښه و فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره کې نوم و هغسې نه و یعنی نوم په دې معنی چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی یو چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومړ. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه و چې ډېر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیو مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچه یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدې رستو کې د ایران ته لکه چې کوم سفر کړو داغه په سفرنامه به لیکله اگر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشرول خود دې ترڅنګ د یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د دېرا پاینې وخت کې د مشاعرې یو ځای او کله چې په بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب دېرا به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یو مشاعره دې وشي. په دغه دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي وو سره کېناستل به یعنی زما هغه د دقیقو بغو د مخې چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکي د وفات کېدو نه یو لس پنځلس ورځې مخکې احوال هم سره اخیستنو دا د جدي پلان و چې په همدغو شپو ورځو کې دا د ژمي په دې یخو هغو کې به دا یو خپله دېره کې یو مشاعره جوړوي. نو دغه ټول هغه شیانو چې وسیم مومن د یو هوښیار او باارزښته او د ارزښتونو د پېژندونکي انسان په توګه موږ ته معرفي کوي د هغه تشه د یو شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه حس ده خو د هغه تشه د یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او د هغه اروا دې ښاده وي. موږ به ورته دعا کوو د هغه ټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن صاحب پیژني او د ده د شعر او لیکنو او د ده د کوششونو څخه خبر وي نو ده ته به دعا کوي.
له ښاغلي احساس څخه مننه. د بغلان ادبي بهیر په یوه فرهنګي ماښام کې د محمد وسیم مومند یو غزل.
ماخام ماخام ډیوی ډیوی د محفل ماخام ماخام ډیوی ډیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولې په منګ باندې سویرې کړې سولې په منګ باندې سویرې کړې هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل خل د قاف د خاپرو کړې کیسې زمونږ د چون غر کیسې کیسې د محفل زده ګدار په مازیګر یم مین زده ګدار په مازیګر یم مین قوم افسوس شه بيد هغه د محفل د سازو پیس کې هوا پورته کړه د سالو کس کای هوا پور تکړه ناز فناز نخری نخری د مفل د جبین خاله د هندوی پشان د جبین خاله د هندوی پشان سری لبان اسی اسی د مفل مخام مخام د اورا ټول دیاران مخام مخام د اورا ټول دیاران وسیم غزلو ترانه د مفل
د خدای بخشل مومند اروال شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي باندارونه تاو دا ورانه شوې دي. دوی د ادب دیوه په جګړو لوږې فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده. دا دیوه دی نمري
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خورېدلې وي. په خپل رسنیو کې چې ما د سرقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده، څلور وشت عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم دومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم. د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څیړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خپرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوي اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالۍ کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فکټورونه لري چې د کډوالۍ ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټا کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر سبوید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر سبوید وطنیار یو سیاستپوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په آلمان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم دکتورا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالۍ کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کټوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي. او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیځ ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیځ ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپیژني. څلورمه برخه کې څو وروستۍ برخه ده د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر د نوې په یاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخیستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي. او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شاه پختۍ باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپیژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لاره وپیژني. کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپیژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبی پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیه دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه یې خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
شرم بھی شراب دے گل مفت دے گل سرگے گنا لگ دے گل خندا دے گل راش دے گل شندے گنا